السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. افغانستان کې د سیکانو او هندوانو استادو د طالبانو د حکومت چارواکو سره غونډه کې خپل ستونزې او وړاندیزونه مطرح کړل. حمد الله فطرت د طالبانو د حکومت مرستیال ویان د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د هندوانو او سیکانو د شورا رئیس منجیت سنگ لامبا د ریاست الوزرا د دفتر عمومي رئیس ډاکټر ملا عبدالواسع سره په غونډه کې د غصب شویو ځمکو او ملکیتونو، برېښنا او د یوناني طبابت د جواز ترڅنګ د کابل شور بازار کې د درمسال په اړه چې د سړک د نقشې لاندې راغلی خپل ستونزې او وړاندیزونه شریک کړل. خبر زیاتوي چې ډاکټر ملا عبدالواسع ورغلی پلاوی ته ډاډ ورکړی دی چې ستونزې او غوښتنې به یې له اړوندو ادارو او مسؤلینو سره شریک کړي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي وو چې د هندوانو او سیکانو د هغو جایدادونو او ملکیتونو د آزادولو لپاره چې د تیرو حکومتونو په مهال غصب شوي د عدلیې وزارت لخوا یو ځانګړی کمیسیون جوړ شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان تیر کال په خپل راپور کې د هندوانو او سیکانو په شمول په افغانستان کې د لږکیو د حقوقو د نقص خبره کړې وه. د افغان هندوانو او سیکانو اقلیت چې په خوا کلونو کې یې شمیر لسګونو زرو کسانو ته رسېده، پلازمینه کابل او نورو لویو ښارونو کې کاروبار او تجارت کاوه، خو د تیرو درې لسیزو د جګړو او ناکراریو له امله د دوی ګڼ شمیر کسان له افغانستانه بهر ته کډه شول. د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې د دفتر مشر پولیک اوکسيري د طالبانو د حکومت کورونی چارو وزارت معین شیخ عبدالرحمن منیر سره ولیدل. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري آژانس د چهارشنبه په ورځ رپورت ورکړ چې د کورونی چارو وزارت معین په غونډه کې له دغه نړیوال چارواکي د سرحدونو د لاخ کنټرول لپاره د مجهزو سکنرونو غوښتنه کړې ده. خبر زیاتوي چې خاغلی سيري د نشې توکو په وړاندې د لاسترول نو ستاینه کړي او د سکنرونو د برابرولو په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړي. د مخدر موادو او جرایمو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر یو ان او ډی سی تیر میاشت په یو راپور کې وویل چې افغانستان کې له مصنوعي مخدر موادو او د طبي درملو څخه د ناوړه استفادې ترڅنګ دودیز مخدر مواد هم ډیر کارول کیږي. د سویډن حکومت وایي نیت لري په دغه هیواد کې په جرایمو د محکوم شویو کډوالو اخراج ته زور ورکړي. سویډنی چارواکي وایي هر هغه جرم چې سزا یې له نقدي جریمې اوچتوي باید د اخراج لامل شي. د فرانسې خبري آژانس رپورت ورکوي چې د سویډن د کډوالو د چارو وزیر یوهان فورسل د چهارشنبه په ورځ وویل بهرني مجرمان له مودو راهیسې په دغه هیواد کې ساتل شوي دي. د اولف کریسترسن په مشرۍ ښي اړخي حکومت چې د ډیموکراتانو لخوا یې ملاتړ کیږي د پولیسو صلاحیتونه زیات کړي او وړاندیز کړی دی چې د جرمي مسؤلیت عمر له 15 څخه 14 کلونو ته راټیټ کړای شي. نوی قانون څارنوالانو ته صلاحیت ورکوي چې اخراج د سزاګانو یو برخه کړي او تمه کیږي چې هر کال شاوخوا 3000 کسان اخراج شي چې دغه شمیره د اوسنۍ اوسط شمیرې څخه شاوخوا شپږ چنده زیاته ده. دغه قانون به د سپتمبر له لومړۍ نیټې نافذ شي، خو لومړی به د سویډن د مقننه شورا لخوا وڅېړل شي. سویډن کلونو رئیس د تاوتریخوالي، منظمو جرمونو او د مجرمو ډلو ترمنځ نښتو کې د زیاتوالي په وړاندې مبارزه کوي. د ګوګل ټکنالوژي کمپنۍ وایي چین پورې د هکرانو د یوې مرتبطې ډلې فعالیت شنډ کړی دی. دغه ډله د یو این سی 2014 او د ګالیوم په نومونو پیژندل کېدله. د ګوګل یو چارواکي چارلی سنایدر رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې د هکرانو دغه ډلې په 32 هیوادونو کې 3500 ته تایید شوی لاسرسی درلود او د شنډېدو په مهال د دې احتمال هم و چې لږ تر لږه 2200 هیوادونو کې 62 ته لاسرسی پیدا کړي. ګوګل کمپنی وایي د دغو هکرانو د ګوګل کلاود پروژو په تړلو او د حسابونو او انټرنیټي زیربنا په ناکاره کولو سره یې د دوی فعالیت درولی دی. ګوګل وایي د هکرانو دغې ډلې د سالت تایفون په نامه د هکري کمپاین څخه چې متحدو ایالاتو چین ته منصوب کړي جلا فعالیت کاوه. په متحدو ایالاتو کې د چین سفارت دغو ډلو سره د چین هر ډول ارتباط رد کړی او ویلي دي چې دغه هیواد د حق او سایبری بریدونو مخالف دی. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي نن د بشري حقوقو شورا ته د افغان ښځو او نجونو د روغتیا او سلامتۍ د حق په اړه خپل راپور وړاندې کوي.
د طالبانو پالیسي او همدارس د تاګ راتګ د ازادۍ محدودیتونو او کلینیکونو یا روغتونونو ته د محرم اړتیا په څیر پالیسیو جدي خنډونه رامنځته کړي دي.
له پاکستانه د راستنو شویو کډوالو ستونزې او شکایتونه هم اورو.
ډېر مشکلات یو دي، د رواني مشکلات سره مخامخ دي، اقتصادي مشکلات سره امنیتي او د ټول چالشونو د دې پروس مره.
پاکستان کې اوشمیر افغان محصلین پانتونونو څخه شړل شوی دي.
دا ویل کېده چې تاسو ویزه نه لرئ، دلته غیر قانوني اوسېږئ، نو په دې شکل باندې باید تاسو ډیپورټیشن سنټر ته انتقال شئ او له هغه څخه بیا ډیپورټ شئ.
نور مطالب هم لرو، را سره پات شئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت نن په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په یو شپږمه غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د روغتیا او سلامتي حق په اړه خپل راپور وړاندې کوي. خاغلی بنت آزادی رادیو سره په یوه ځانګړي مرکه کې د راپور اصلي ټکو ته په اشاره وویل چې د افغانستان د روغتیايي خدماتو سیستم چې د کلونو جګړو له امله ډیر زیانګلی شوی وو، د ښځو او نجونو په طبي زده کړو بندیز نور هم کمزوري کړ.
د ښځو او نجونو په وړاندې د طبي زده کړو د بندیز په شمول د طالبانو پالیسۍ او همداراز د تګ راتګ د ازادۍ محدودیتونو او کلینیکونو یا روغتونونو ته د محرم اړتیا په څیر پالیسیو جدي خنډونه رامنځته کړي دي. روغتیايي خدماتو ته د ښځو او نجونو د لاسرسي په وړاندې دا خنډونه زیات شوي او ناوړه روغتیايي نتایج مخ په زیاتېدو دي.
Deteriorating. خغلی بنت زیاتوی چې د نړیوال ټولنې لخوا په څومویل کې خوراک مخترغلی دی. د جمهوریت په دوران کې د افغانستان د روغتیا سیستم لپاره شاوخوا 15 او 20% بودیجه د نړیوال ټولنې لخوا تمویل شوی و او بودیجه کې د دغه کموالی لکبل د 400 کلینیکونو په شمول ډیری روغتیایي خدمات تړل شوی. د روغتیا پالانو په ځانګړي توګه خزینه روغتیایي کارمندانو، ډاکټرانو، نرسانو او قابلیت کاری ساعتونو کم شوی دی. ریچارډ بنت دا هم وویل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ورڅخه غوښتي چې په خپل راپور کې بیلابل ابعاد راون غاړي.
And what that means is what we looked at was what are the additional
barriers. په دې معنی چې موږ وڅېړل چې کوم اضافي خنډونه شته، نه دا چې یو کس جلی یا شزوی، بلکې دا چې تاسو په یو لری پرتسیمه یا کلی کې ژوند کوي، نو باید روغتیایي خدماتو لپاره اوږد مزل وکړي. که چیرې معلول یاست یا زاره یاست یا محرم نه لري، دا ټول اضافي موانع رامنځته کوي.
additional barriers خغلی بنت وای د ستونزو ترڅنګ د هیلو نخې هم لیدل کیږي او هغه دا چې افغانان او په ځانګړي توګه نجونی او خځې د زده کړو لپاره هوډ لري او دا د بشري حقوقو لپاره د هیلو نخه ځکه چې هغه کسان چې زده کړی کړی وي د خپل حقوقو د ترلاسه کولو ډیر فرصت لري. طالبانو ورستل دي چې 2020 کال کې واکته سنشل لومړی د متوسطه او ثانوي خوانځیو دروازې د جنو په مخ وټړلې او ورسته یې پانتونو او تیبي انسټیټیوټونو ته هم د جنو او خزو ورتګ منکړ. د طالبانو دغه پالیسي او په ځنګړي توګه تیبي انسټیټیوټونو ته د جنو او خزو په ورتګ بندیز، روغتیايي با کیفیت خدماتو او د روغتیا او سلامتي حق ته د دوی د لاسرسي په اړه په افغانستان کې دننه او بهر جدی اندېښنې رامنځته کړې.
ازادي رادیو څلورویش ساتاله تاسو سره ده.
درنو اوریدونکو، د خبرونه پاته برخه کې د ما همکارې فريدي سیال سره اوسئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه وايي له ایران او پاکستان د ستنو شو کډوالو یو په دریمه برخه خزي اونجونی دي. یو نامه وايي له خزي اونجونی درستنیدونکو په منځ کې لا لډیر خطر سره مخ دي. په همدې حال کې ایران او پاکستان یو شمېر سنې شوې مېرمنې وايي له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور تفصيل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ یا یوناما راپور ښیي چې په تیرو دوه کلونو کې له ایران او پاکستانه د نږدې 5 میلیون ستنو شویو کډوالو یو په درېمه برخه ښځې او نجونې دي. یوناما سې شمه د هود یا کب په 5مه په خپل فیسبوک کې په خبره کړي اعلامیه کې ویلي چې دا ستنېدنه تر ډېره د کډوالۍ د سختو محدودیتونو او جبري ریپورټ له امله ترسره شوې ده. د اعلامیې له مخې ښځې او نجونې د راستنېدونکو په منځ کې له لا ډېر خطر سره مخ دي. یوناما ویلي ښځې نجونې له 18 کلونو کم عمره ماشومان په ځانګړي ډول هغه چې سرپرست نه لري او یا هم خپل کورنۍ او جلا شوی د ساتنې عجل ملاتړ او رواني او ټولنیزو خدماتونو او د کورنۍ او د منډلو پروګرام تړتیا لري. یوناما خبرداري ورکوي چې د وجود محاله ملاتړ نشټواله کولای شي د زیانمننی او ټولنیزي بي ثباتي خطر لا پسې زیات کړي. په دې حال کې ایران او پاکستان یو شمېر ستنې شوی میرمنې وایي اوس مهال په افغانستان کې لبی لا بیرو سوند سره مخ دي وان تر دې نه توانیدلی چې خپل عادي ژوند پر مخ یوسي. یوې میرمنې چې نږدې 2 میاشتې مخکې له پاکستانه ډیپورټل شوې د نوم د نخ پرې دوه وغږ بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه منګه خزي چې د ګاونډي هوتون نه ډیپورټ کیږي دلته افغانستان کې هم ډیر مشکلات یو ډیر رواني مشکلات سره مخامخ دي، اقتصادي مشکلات سره امنیتی او د ټول چالشونو د دې پروز مره ژوند باندې ډیره بد اغیزه کړې ده.
له ایران استنه شوی صابره چې په خبره اته میاشتې مخکې له ایران استنه شوی له سختو اقتصادي ستونزو او د ملاتړ د نه موجودیت له امله له رواني مشکلات سره مخ ده.
ګوشناګ می میرن کاس نو نامه دي
للوګي نور مړ کې ګو څوک وړ نه راکوي دلته ډیر ساړه دي ډیر سوړ باد لګيږي خو موږ یوازې دوه کمبلې او یو ټوکل لرو ماشومان مې نه روغ دي کوم ګا ونډی را سره د خوړو مرسته وکړي ماشومان ډیر ورته خوشاله وي ډیر سخت ده څه وکړو
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یوناما داسې مهال د سنو شوی میرمنو جنو پر رواني او ټولنیز ملاتړ ټینګار کړی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا لس ورځې مخکې اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه منع شوي دي. په راپور کې راغلي چې طالبانو د ښځو د بنسټیزو روغتیایي خدماتو ته په لاسرسي هم محدودیتونه لګولې دي. د طالبان حکومت تر اوسه د یوناما د راپور په اړه خبرګون نه دی خود له مخکې ادعا کړې چې د اسلامي شریعت لمخې د ښځو هنجونو حقونه خوندي کړي او د ستنو شوی ښځو په ګډون یې ټولو ته خوندي او ټولنیز چاپیریال رامنځته کړي. داسې مهال چې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو په زده کړو او کار بندیز لګول او د غرازي په ټولنیزو فرهنګي او سیاسي فعالیتونو کې د ښځو په ګډون محدودیتونه لګولي. دا په داسې حال کې ده چې ډېری افغانان له لسی زوريسي ایران او پاکستان ته کډوال شوي خو د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته ګڼ نور په ځنګلي ډول میرمنې او نجونې د اقتصادي ستونزو امنیتي خطرونو او په زده کړو د بندیز له امله ایران او پاکستان ته تللي خو په تیرو دوه کلونو کې دواړو هیوادونو د کډوالو د جبري ریپورټ لړۍ تر بل هر وخت یې ذکرې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له ایران او پاکستان د کډوالو د ایستلو لړۍ بي ساري بللې. د سازمان د رواني فبروري په 14مه په یو راپور کې ویلي وو په روان کال کې نږدې 150,000 او د 2023 کال راهیسې 15.4 میلیون افغانان له ایران او پاکستان ستنه کړل شوي دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دا پلازمینه کابل یو شمېر اوسیدونکو وایي د خوخي او محفلونو په ځنګړي ډول ودونه نور د پخاف شان تاوده او له شوره ډک نه دي. کزی وایي چې ژوندۍ موسیقي منه او د موزیک غږول ډیر محدود شوی. نارینه حمیدا کوي چې د امر بل معروف وزارت کارکونکو د نارینه او په سالونونو کې رسمي خطبه وایي. د طالبانو حکومت د امر بل معروف وزارت وایي اندازې د رادیو پښتنې په ډیړه سواب نه کړي. نور تفصيل د سونا کاکړ په دې راپور کې اورو.
د کابل یو شمېر اوسیدونکو کیسه کوي چې د خوخیو محفلونه په ځانګړي ډول ودونه په وروستیو کلونو کې له محدودیتونو او بدلونونو سره مخ شوې دي. دوی په خبره تاوده او لشوره ډک ودونه اوس په ساده محفلونو بدل شوې دي چې په خبره د اقتصادي فشارونو، محدودیتونو او ژورو ټولنیزو خپګانونو پایله ده. د کابل اوسیدونکو انیسه تیر کلونه و سره پرتله کوي وایي
قبلن محفلونه بسیار په شور پر
ده. خو محفلونه ډیر له شور ډکو، هوټلونه په کلی ډول سنگار کېدل، موسیقي لوړه وا او خلکو په آرام زړه خوشحالي کوله، خنداګانې ډیرې وی او فضا ډیره توده ښکارېده. خو حالت بدل شوی دی، ډیره کورنۍ هڅه کوي چې ساده واده وکړي، هم د اقتصادي ستونزو له امله او هم د ټولنیزو شرایطو له کبله. اوس موسیقي کمه ده، ډیکور ساده ده او خلک ډیر له احتیاط څخه کار اخلي.
هم کمی محتاط تر استند.
د ځینو نورو په باور د اقتصادي ستونزو ترڅنګ نور عوامل هم شته، لکه د محفلونو پر جوړولو محدودیتونه چې د کورنیو پر چلند یې اغیز کړی دی. ماجبین د کابل بل اوسیدونکو وایي د طالبانو د مداخله او احتمالي تاوتریخوالي ویره هغه تجربه دي چې د میلمنو ترمنځ ویره او تشویش سوچند کړي او دیتہ دا غوړخکاری چې په ډیرو محفلونو کې ګډون و نه کړي.
همدې د میزان په میاشت کې نږدې اته محفلونو ته د دوستانو لخوا وبلل شوم، خو یوازې پیو کې مې ګډون وکړ. راته ستړي کوونکي تمامېږي او ویره او تشویش را سره وي. هره لحظه فکر کوم چې طالبان به راشي، برید به وکړي، ښځې به ووهي او نارینه به وټکوي. زه هر وخت په تشویش کې یم. له همدې امله فکر کوم چې که ولاړه نه شم ښه ده، نو ځکه ګډون نه کوم.
د ویرې ترڅنګ د ښځو او نجونو د زده کړو له حقه محرومیت هم د خوښیو پر محفلونو سیوری غوړولی دی. د کابل اوسیدونکي فرزانه وایي که ځوانان واده ته هم لاړ شي، خبرې تر ډیره د خوښۍ پر ځای د ارمانونو په اړه وي.
هغه خوند چې پخوا و اوس نشته. که واده ته هم لاړ شو، تر ډیره خبرې همدا وي چې کاشکې مکتب خلاص وی، پانتون خلاص وی، یا نجونې یو بل ته وایي چې که پانتون خلاص وی اوس به مې زده کړې بشپړې کړې وی. یو وخت به په ودونو کې د خوښۍ او خوند خبرې ډېرې کېدې، خو اوس داسې نه ده. هغه پخوانی شور او هیجان نشته، ځکه هم ودونه بیرنګه شوي او هم د ځوانانو خوانۍ زړونه مینه او شوق نه دی پاتې.
ځینې نارینه هم وایي چې کابل کې د خوښیو محفلونه عملاً په چوپو او بیروحه غونډو بدل شوي دي. د کابل اوسیدونکی احمد الله ادا کوي چې په ځینو محفلونو کې د موسیقۍ او خوښۍ پر ځای ځانګړي مطالب او خطبې چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا هوټلونو ته لیږل کیږي، میلمنو ته اورول کیږي. دا زیاتوي همدا فشارونه لامل شوي چې ځینې کورنۍ په محدود او ساده ډول محفلونه په کورونو کې جوړ کړي.
په ځینو محفلونو کې چې زموږ خپلوان، دوستان او همکاران ورغلي، امر بالمعروف ځانګړي مطالب او خطبې ورکوي چې په نارینه و سالون کې خلکو ته واورول شي. د ښځو په برخه کې هم ډېر لږ ځایونو کې که ساز وي، اوس خلک له هوټلونو هم لږه استفاده کوي او زیاتره په کورونو کې محفلونه جوړوي.
هم غوښتل په دې اړه د لا معلوماتو لپاره په کابل کې د هوټل لرونکو د ټولنې له مسؤلینو سره خبرې وکړو، خو د ازادي راډیو اړیکې ځواب نه کړې. د کابل ښار بل اوسیدونکی فریدون بیا دا کوي چې که په کوم محفل کې د موسیقي غږ لوړ شي، د طالبانو د امر بالمعروف ځواکونه په ځینو مواردو کې زوم له ځان سره امنیتي حوزې ته بیایي.
کله چې د واده سالون ته ځې، له فاتح خانې سره یې هېڅ توپیر نه وي. یوازې ځې، کینې، ډوډۍ خورې او بیرته کور ته راګرځې. ستړي کوونکي دي، نه خوشحالي شته او نه جشن. کله چې له هوټله کور ته راشي، یو کوچنی ام پي تري په ټیټ غږ چلانوي. اوکې غږ کوڅې ته ووځي، دوه دقیقې وروسته امر بالمعروف راځي، زوم هم وړي او د موسیقۍ آله هم وړي. که د ناوې کور وي، وایي یا ناوې بیایو یا آله راکړي، تا مو په خپلو سترګو لیدلی دي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې د دې ادعاو په اړه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر وپوښتي، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې موسیقي حرامه بللې او منع کړې ده، او سلګونه د موسیقي وسایل یې سوځولي دي. د ځینو ښاریانو په باور د محدودیتونو، د چلند له ویرې، اقتصادي فشارونو او د زده کړو د ارمان ګډ اغېز د خوښیو محفلونه په داسې غونډو بدل کړي چې تر ډیره په احتیاط ترسره کیږي، نه په شور او خوښۍ.
له خبرونو ور اخوا،
د پاکستان په اسلام آباد کې د افغان محصلینو ټولنې تایید کړه چې د پنجاب پولیسو د قید اعظم طبي پوهنتون یو شمېر افغان محصلین نیولی دي. دغه ټولنه چې اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې فعالیت کوي، مشر صدیق شریعتي ازادي راډیو ته وویل دغه افغان محصلین د ویزو د تمدید د پای ته رسیدو له امله نیول شوي، خو له ډیرو هڅو وروسته بیرته خوشی شول او د ازموینو تر بشپړېدو یو میاشت وخت ورکړل شو. دغې مسلې د پاکستان په نورو پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت افغان محصلین اندېښمن کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د پنجاب سیمه ایزو پولیسو د دې ایالت د بهاولپور په سیمه کې د قائد اعظم میډیکل کالج یو شمېر افغان محصلین د ازموینو له صحنو او لیلیو څخه نیولي. د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د افغان محصلینو د ټولنې مشر صدیق شریعتي سه شنبه د هوت 15 ازادي راډیو ته وویل چې دغه محصلین 13 ورځ د ویزو د مودې د پای ته رسیدلو لامل نیول شوی وو. نوموړي وویل د بیلابیلو ادارو په هڅو او همکارۍ یاد محصلین بیرته خوش شول او دراتونکو مارچ تر 15 وخت ورکړل شو تر څو خپلې آزموینې تر سره کړي.
پرون د پاکستان د پنجاب ایالت بهاولپور سیمه کې د قائد اعظم طبي پوهنتون پنجاب د پولیسو لخوا د کریک ډاون شروع شو چې ځینې محصلین د امتحان په صحنه کې شتون درلودل. هغه له ځان سره ویوړل او هغه محصلین چې د پوهنتون په داخل په لیلو کې شتون درلود هغوی له ځان سره ویوړل او دوی ته ویل کېدل چې تاسو ویزې نه لرئ، دلته غیر قانوني اوسېږئ، نو په دې شکل باندې باید تاسو ډیپورټیشن سنټر ته انتقال شئ او له هغه څخه بیا ډیپورټ شئ.
د وای محصلینو لتیرو اته میاشتو رئیس د تحصیلي ویزو د تمدید غوښتنې کړي، خو د ویزو د تمدید پروسه لا هم بند ده. د خاغلی شریعتي په خبره د پنجاب په قائد اعظم پوهنتون کې شاوخوا 15 افغان محصلین چې نجونې او هلکان پکې دي زده کړې کوي. نوموړي د غراز ویل نږدې 3000 نور افغان محصلین د تحصیلي بورسونو او تر 3000 زیات نور په شخصي لګښتونو اوس مهال د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کوي، خو د نجونو محصلینو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د قائد اعظم میډیکل کالج د افغان محصلینو نظر هم واخلو، خو ونه توانیدو. خو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل پاکستانی چارواکو محصلینو ته خبرداري ورکړې چې د موضوع په اړه معلومات خپاره نه کړي. په همدې حال کې دغه مسلې د پاکستان په نورو پوهنتونونو کې هم په زده کړو بوخت افغان محصلین د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي. په پاکستان کې په زده کړو بوخت یو افغان محصل د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
محصلین افغان
دی وای پرون پولیسو د قائد اعظم پوهنتون محصلین ونیول. دا ډیره د اندېښنې وړ موضوع ده. لاله وړاندې موږ له پوهنتونونو بهر نشو وتلی، اوس په پوهنتونونو کې هم خوندي نه یو. پولیس راځي او محصلین نیسي. زموږ غوښتنه دا ده چې پاکستان دې په دې برخه کې یو حل لاره ومومي. په پاکستان کې وی بلې پزدا کړو بوختي افغان محصلې هم د نوم د نخ پرې دوه په شرط ازادي راډیو ته ویل
حادثه کې روخ تا دوه شاګردا از
دې په هم ډېر اندېښمن کړیو. په ځنګړي ډول د نجونو تر منځ وی راډي راځي تاسو وی څنګه زموږ د ټولو د ویزو موده پای تر رسیدلې ده، او دا چې د پاکستان حکومت ویزې نه تمدیدوي نو زموږ پر وړاندې ستونزې زیاتې کړې دي.
په دې اړه د طالبانو تر واک لاندې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت لتیرو نږدې اته میاشتو رئیسې په پاکستان کې د میشتو افغانانو د ویزو د تمدید پروسه بند کړي او د افغانانو د نیولو او جبري ډیپورت لړۍ تیزه کړي. په وروستۍ کې ګڼ شمیر افغان کډوالو شکایت کړی چې پولیس آن د روژې په میاشت کې هم ورزي دوی نیسي او د ډیپورت مرکزونو ته انتقالوي. د نیولو او جبري ډیپورت په برخه کې په پاکستان کې په زده کړو داخته افغان محصلینو په ځانګړي ډول د نجونو اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واک ته تر بیا ځلې رسیدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول عصري او طبي زده کړو بندیز لګولې چې لامل یې ګڼې افغان محصلینې اړې شوې تر څو په ګاونډي پاکستان کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیچسیار په خپل وروستي راپور کې چې د روانې کب یاهود په لومړۍ نیټه خپور کړي ویلي و چې یوازې په 13 جنوري میاشت کې 90,000 ډیر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته استانه کړل شوی دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
تاسو زموږ کله ساده رادیو ناوړه اوسم راځو د دې سات د پښتو خبری خبرونې روستي راپورته. د مسلو طبي بوټو کارونه د افغانستان په شمیر سیمو کې د خلکو د ورځني ژوند مهمه برخه ده. یو شمیر افغانان وايي د مختلفو ناروغیو د مخنیوي اغیز او د کمول لپاره ورڅخه استفاده کوي. ځینې روغتیا پالان بیا وايي چې د دې بوټو ناسم کارونه کولای شي روغتیا ته زیان ورسوي. نور تفصيل فیروزه یاسین په دې راپور کې اورو.
د مسالو او طبیعي بوټو اتر نه یوازې د افغانستان په ځینو بازارونو کې احساسي کی، بلکې د پخلی پر محلي یو شمیر کورونه هم خوشبویا کړی وی. دا دودیز مواد نه یوازې دا چې د خوړو خوند برابروي، په دودیز طبابت کې هم ډیر کارول کیږي او ډیری خلک د ځینو روغتیایي ستونزو د درملنې او تسکین لپاره هم ورڅخه ګټه اخلي. د بامیان ولایت وی اوسیدونکو چې نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي. ازادي رادیو ته وویل
افغانستان یکی از کشورهایی است که پخته داشتن غذاهای متفاوت و خوشمزه معروف است که مردم به خاطر خوشمزه ساختن غذاهایشان از
دا چی د افغانستان خواړه په نړۍ کې په خوندور خوړو مشهور دي، ځکه خلک په پخلی کې له بیلابیلو طبیعي مسالو او بوټو کار اخلي. بل اکثره خلک په پخلی کې پر دې مصالو سربېره د ځینو ناروغیو لپاره هم کاروي. په بامیان کې دا بوټي او مصالې ډېرې وي، خو اوس د دې لپاره چې وچکالی ده نو په غرونو کې د تیر په شان ډېر دا بوټي نشته، خو بیا هم بامیان له همدې بوټو لرونکو ولایتونو څخه دی.
خو د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکي وایي دا چې ځینې خلک خپلو سیمو کې نږدې روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او یا د درملو وسه نه لري، د بېلابېلو ناروغیو لپاره له همدې بوټو کار اخلي. له دې ډلې د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، وی ویل
زیاتره خلک یونانی ډاکټرانو ته د درملنې لپاره که د معدې علاج وي یا که د بې اولادۍ مشکل وي که د نورو بواسیر او نورو امراضو تکلیفونه ولري هغه ناروغان حکیمانو ته ورځي. دلته پسپیرکۍ چې ده هغه د ګیډې درد لپاره استعمالوي، برتنګ او بوټي چې ده هغه د ماشومانو ورسره د غوزه چې دا جوش کوي د دې اوبه بیا ماشوم ته ورکوي چې وایي میندې داسې وایي چې د ماشومان سینه پخ کېږي. د ګیډې شدید دردونه لپاره انارکوس کاروي. یو رقم په دې دښتو کې اغزاکي په نوم بوټی وي چې بتر وباسي، هغه ډېر ترخي وي، خلک وایي چې ملاریا په بیا نه راځي او دې ته ورته ګنډېری بوټی دی هغه نه اوبه وباسي. هغه ډېرې کورنۍ خپله دغه چوي یا سیکانو سره چې دوکانونه دي دوی سره پیدا کېږي.
مسالې او طبیعي بوټي بیا د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ګرم بازار هم لري. د کابل د پل باغ عمومي سیمه کې د پخلي لپاره د مختلفو مسالو او طبیعي بوټو پلورونکی برکت الله وایي چې د پلار په ګډون د کورنۍ مشرانو له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې په دې برخه کې کاروبار کړی دی. دی وایي
هر څه مصالحې لرو. شل کاله کېږي چې په دې برخه کې کار کوو. دا شل کاله پر همدې کراچی کار کوم او د پلار دکان مې بیا منډوي کې دی. مونږ پکې ډېر سابقه کار یو، ان له پلار او نیکونو دا کاروبار را پاتې دي.
د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی او د یونانی طبیب او د طبیب بوټو پلورونکی سید نبی راشد هم وایي چې دای نه یوازې له تیرو درې کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوي، بلکې په خبره یې له همدې طبیب بوټو سره د یونانی درملو جوړولو په برخه کې په پاکستان کې زده کړې هم کړي او اوس هر ورځ لسګونه کسان د مختلفو روغتیایي ستونزو لپاره د دې بوټو اخیستو ته ورسي.
دا بوټی استعمالو ډیر خلک مونږ داسې کار کوو چې څومره چې زمونږ پکاریږي نسخه ګورو. لکه بیګام د معدې لپاره یو دغه جوړه کړه، کپڑ جوړه کړه د هضمې سیستم لپاره او همدارنګه ورسره د معدې ګیس لپاره، قبضیت لپاره او همدارنګه ورسره د بشتهای لپاره. همدارنګه یو بله نسخه زه جوړوم باڈی سپلیمنٹ کو نم باندھے کنا دا بدنی کمزور تھا، خاص کر زیات عمر والا خلق کی ہوئی کلسیم و کمی لری عمر جین بس دورز خبر ہے نو تا دور سو پورے الا پنزل سلا شلو پورے عمر جین رضی الحمدللہ خ خوش علی یقینو کہ ڈیر لرز نہ اس نو لرز مکنا خلق رضی
تا بدا سے حال کہ دا چے زین رختیا پلان بیا وای چے د طبی بوټو ناسما کارونه کولای سی د رختیا سنزل عمل سی. د دې ډلې د داخلي ناروغي متخصص ډاکټر اتاولا سیام ازادي رادیو ته وویل
دا یوناني طبي برخه ده او د دې استعمال په ډېر ناروغۍ کې کېږي او ډېر وخت مفید تمامېږي، خو لیکن په افغانستان کې دغه د یوناني بوټو استعمال ځینې داسې کسان کوي چې هغه مسلکیان نه وي، دا مواد رخلي سره ګډي یې څوره کمه ورکوي کسان ته په دې نامه چې تاسو مرضي په دې جوړېږي. خو هغه ډېر مریضان داسې موږ لرو چې د دغه یوناني بوټو د استعمال څخه دوی ته ناروغۍ پیدا شوي دي، لکه خصوصا د معدې ناروغۍ ده، د پښتورګو ناروغۍ، په ځینو نورو ناروغۍ باندې دوی اخته کړي وي. داسې یو پوکه
دا چې افغانستان غرنۍ هیواد دی، مختلف طبیعي بوټي لري چې ځینې په لوړو بیو نړیوال بازارونو ته هم صادرېږي. د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې تیرو دوو کلونو کې 2040 تر 2050 کې په ټولیز ډول د نړۍ مختلفو هیوادونو په ځانګړې توګه آسیایي او اروپایي هیوادونو ته د 80 میلیونو ډالرو په ارزښت 8.5 زره ټنه سفران چې له مهمو او با ارزښتو بوټو ګڼل کیږي او پاتې 15,200 ټنه نور مختلف طبیعي بوټي صادر شوي چې تریشل میلیونه ډالر عاید ترلاسه سوای دی. د دې بوټو کاروباریان او پوهان وایي چې د دغو طبیعي شتمنیو ساتنه، معیاري تولید او اغیزناکه بازار موندنه په سمه توګه مدیریت سي، نو نه یوازې به د کلیوالو اقتصاد پیاوړی سي، بلکې افغانستان به وکولای سي خپل دغه ډول دودیز محصولات په نړیوال بازار کې لا پراخ کړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ازادي ملما السلام علیکم د ازادې ملما د ځنګړو مرکو د لړۍ یوې بلې برخې ته خراغلست. د خبرونه ز احمد تکل وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې له یو ځوان شاعر او لیکوال سره چې په عین حال کې درس هم وایي د زړه خاله کو، طالب منګل د خوست ولایت اوسیدونکو دی چې ژوند زده کړې او کار ټول هلته کړي او اوس هم هلته اوسیږي. ښاغلی منګل یا وخت د خوست د ولی ویاند هم پاتې شوی دی. د خبرونه لمل مسره زما خبرې په دې پښتنه پیل شوې چې په کوم ځای کې زیږیدلای او تر دې دمه کوم کارونه کړی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تکل صاحب ډیر مننه کوم. زمانم طالب دی او منګل می تخلص ته او زه په خوست ولایت کې پیدا شوم او عمر می تقریبا اوس نو 28 کلنې ته برسېږي او تر څنګ دا د الفاتی پالیلی سکه مې زده کړې کړي. لاغي ورسته بیا د شغزایت پانتون د ژبا او ادبیاتو په برخه کې مې لیسانس اخیسته ده. نو هغه ورسته بیا په ځینو دندو باندې لاګې شو چې خپل چارې مو د خبرالۍ څخه پیل کړې چې پاره کې د غغرخ راډیو ټلویزیون د خبريال پتوګه، بیا ورسته د امدی راډیو او ټلویزیون د نشراتو د مدیر پتوګه، او په دغه سي د خاپيري مجلې د مسول پتو گاوزین نور خوري وري وظيفي او ترڅنګ د خوست ولایت مقام د پخواني ویان پتو گمې دند تر سره کړې دي او په بلابلو ادارو او مستاتو کې مې دند تر سره کړې او دا محل په شغزایت پانتون کې د ژبو او ادبیاتو په برخه کې په خپل زده کړو باندې د مستری په کچه کې بوختم.
ډیر اله ل ادبیاتو سره څو وخت آشنا سوی او څنګه پوه شوی چې په تاسو کې دغه استعداد یا توان د لیکلو شته؟
زه فکر کوم چې په اتم ټولګي کې ما یو شعر مولي کې چې د طالب غږ کې زنجیر د دروازې شرنګوي دا به ضروري پوروړی چې ملنګ نخکاری. همدا یو شعر یو کاغذ مولي کې خوغه یو شته شدت زیات وو په ذهن کې مپاتشه بیا مو شعر د غشان مونې لیکل. او کله چې دولسم سم نه فارغ شو نو بیا د فرنګي ملګرو سره په خاص توګه ډاکټر مجاهد جبران چې اغاز مورورو نو د هغه سره په شاعری او د غشانو کې چې دوی د ادبیات سره علاقه درلودله د ملګرو او دوستانو اکثره فرهنګي ملګریو ناغي سره اروپا ورو آشنا سو هم د غلامل چې پښتو ادبیات سره ماشنۍ پیدا کړه. بل اخره د غرشتم په تخصصي او مسلکي توګه باندې انتخاب کړل او شغلت پانتون تمو مخه وکړل او چې په دې وګدو کې یو شمیر اثر یو شمیر مقالې یو شمیر مجلې اغه ولیکل او خپل خلکو ته موړان دکړل. نو آشنایی ډیره دغه سیم نصافي غوندې به وایم یا یو څه شوري به هم ورته وایم.
په خوست کې په تیرو دریو څلورو لسیزو کې ډیر زیات ځوانان راوټو کېدل، ډیر استعدادونه راوټو کېدل او خوست یې له هر نظر په پخو دراو، هم په اقتصادي برخه کې، هم په فرهنګي برخه کې، هم په ټولنیزو مسایلو کې خوست له مخکخو ولایتونو نشو. د دې علت تاسو په څه کې وینئ؟
په خوست کې خو د ادبي هڅې چې په منظمه توګه باندې پیل شوې، هغه د استقلال ادبي د ټولنې د خوانوي چې په د اسلامي امارت په تیر دوره کې دا پیل شوې، لاغې ورسته بیا دغه هڅې نور هم ګړندې شوې. کله چې جمهوریت رامنځته شو په هغه کې ادبي بلابل ټولنې رامنځته شولې او ځینې امکانات هم په دغه ځای کې رامنځته شول او ټکنالوژي هم په دې برخه کې رول درلود او تر څنګ رادیوګان هم په دې برخه کې رول درلود او د دې ولایت خلک د نور ولایتونو سره په ارتباط وړکې کې د دوی اړیکې زیات شوور سره او تر څنګ یو غټ اثر چې ولر هغه د دې ولایت خلکو په نور ولایتونو کې په نور هیوادونو کې هغه ته تا تاګ او د زیات شمیر باندې دغه هغه ته مشتدل و چې د خوست په بلابلو برخو کې پرمختګ رامنځته
کړ. منګل صاحب، د هیواد په ډیرو ولایتونو کې همدغه شرایط چې تاسو وایست راغلل، تقریبا ورته شرایط رامنځته شول، مګر هغه اصلي محرکه قوه په خوست کې څه و چې خوست په یو مخکخ ولایت باندې بدل ک؟
دا که پښتنه به یو څه ډیره ستونزمنه وي چې په هر اړخ باندې سړی وغږیږي په تفصیل سره، خو زه فکر کوم چې د ځوانانو فعال رول او د دوی ژمنتیا خپل وطن ادب او ژبې ته دغه عمده فکتورونه وو چې په دې ولایت کې هغه فرصتونو څخه چې موجود وو یوه سمه او منظمه استفاده وشوله. تقریبا تر 2,000,000 پورې کم او زیات چې پخوا وخت کې د 8,000 کسان حساب شوي وو، دا د خوست په نورو هیوادونو کې دي چې هغه بلابل هیوادونه دي که خاصه توګه سعودي عربستان ده او نور هیوادونه دي، په هغې کې میشت دي. دوی هلته مزدوري کوي، خواري کوي، او بالاخره هغه د خپلو خواریو پیسې رالیږي خپل وطن ته او بیرته دلته په ودانیو باندې، په پانګونه باندې او په نورو شیانو مصرفوي. مثال هلته ګټي، عواید لاسته راوړي او بیرته په خپل خوست کې مصرفوي.
د خوست ادبي فرهنګي بهیر او مخصوصا د شاعرانو د راټوکېدو مسله لږ سره څېړو. منګل صاحب، څومره ادبي بهیرونه او ادبي ټولنې دا وخت په خوست کې فعال دي؟ تاسو ته معلومات شته؟
د یو لیست له مخې چې ما سره په کمپیوټر کې موجود و، دغه تقریبا تر 15 پورې ادبي او فرهنګي ټولنې په خوست ولایت کې فعالیت کوي، چې دا فعالیت ډیر په منظمه توګه باندې نه دی یا یو سیستماتیک توګه باندې نه دی، بلکې دا په وقفي شکل باندې په بلابلو وختونو کې کاغه په ولسوالیو کې دي که په مرکز کې دي راڅرګندېږي. ځکه تاسو وینئ چې ادبي ټولنو او یا فرهنګي ټولنو سره هغه امکانات چې د نورو سازمانونو او بنسټونو سره ورسره دي دوی سره نشته، نو ځکه د دوی دغه فعالیتونه یو څه محدودوالي خواته روان دي. خو زه فکر کوم چې دا محل به تر 8-9 پورې فرهنګي او ادبي ټولنې چې پاره کې یو څه منظموالی موجود وي، بلابل غونډې او بلابل بهیرونه رامنځته کیږي، او کټول په مجموع کې خبرې وکړو دا 150 یو ته د دوی تعداد رسیږي چې ځنې د وخت په تیریدو سره لمنځه تللی دي او یا هغه ته توجه او پاملرنه نه ده شوی.
تاسو په خپل لکوم ټولنو سره بلد وي، کار مور سره کاو، په غونډو کې ګډون مور سره کاو؟
زه خو دلته په خوست ولایت کې بلابل ټولنې وي چې سید جمال الدین افغان ټولنه ده، د حیدرخیل ادبي بهیر ده، غرغښت ادبي بهیر ده، سړبن ادبي بهیر ده، او دغه سی نور خوست ادبي بهیر وو. په زیاته کچه باندې ادبي بهیرونو او اکثره وخت به مونږ هم دې بهیرونو کې ناسته پاسته کوله، دغلته مونږ د استادانو د دوی د خلکو او مشرانو نظرونه اوریدل او بالاخره د دغو په غونډو کې ګډون د دې باعث کېده چې نورو لیکوالانو او نور شاعرانو باندې یو داسې اثر ولري چې د هغه په مخ کې او دوی د پښتو ژبې د فکتورونو د غوړېدا لپاره په یو مناسب چوکاټ کې د دوی قلم ته وده ورکړي.
بیا ستاسو خواني شعرونه او سني شعرونه دمو چاپ کړی دي په کومو مجموعه کې؟ کومو چاپ کړی دي؟ څو مجموعه دي شعري متروس پوری چاپ دي؟
ډیره مننه کو. ما غزلونه او بلابل شعرونه چې دی هغه بلابلو مجلو کې او رادیو دلاري او بلابلو ویب سایټونو کې خپاره شوی، او تر څنګ یو شعري ټولګه چې سمیم ادبي ټولنه خوانه په کابل کې خپاره شوی ده، سپوږمۍ ژاړي هغه په نوم باندې چې بلابل شعرونه پکې دي. دا غینه ورسته یو سی او بل شعري ټولګه هم آماده ده او چاپ ته تیار ده، نو کله کې سړینیت ورته برابر شونه هغه به هم چاپو.
نو د دې شعري ټولګو یا پخپل ک ځان سره مو ورستی نوی شعرونه وی چې تر اوسه پورې مچا ته نه لوستي، یو شعر خو دا اوس را تواوروي.
خاصه دا ډیر مننه. وای په شبنم چې د بلبل وخ کې پرتی دی، په شبنم چې د بلبل وخ کې پرتی دی، ټول شپې ففراق کړي ناری دی، مخې سپین زخی سری او پرک د سترګو، مخې سپین زخی سری او پرک د سترګو، پتنوسونو کې نکریزی او ډیوی دی، ټول رنگونه یې او بس کې بلا تگی، ټول رنگونه یې او بس کې بلا تگی، دوبې شوی په تصویر کې جزيري دی، ملاقات سپین رومال په سیرت او کړه، ملاقات سپین رومال په سیرت او کړه، هر طرف نه را رواني عيني دي لدی خلقو هیڅ وجود هم آزاد نه دی لدی خلقو هیڅ وجود هم آزاد نه دی په قبرونو یې هم تاوي کټاري دي بیا وریز دا بیا باران دی او تنی بیا وریز دا بیا باران دی او تنی آسمان د خوس د زانو قافلی دی خپل طالب طالب دا وکړه چې درومي خپل طالب طالب دا وکړه چې درومي مازدیګر دی تاو لایش کمی شغلی دی
ډیر اعلی منګل سه پر شیرونو سربیر نوري لیکنه هم کوي نصر لیکي
ډیر مننه په هغه تر څنګه خدما دوا نور کتابونه هم چاپ شوی دي د نصر په بار کې چې یو ناول د دوی پیغله په نوم باندې چې هغه په خوا خپور شوی ده مومنت خبرندوی ټولنې د خوانه فکر کوم یو څو چاپ یې خبر شوی دي دا یې ورسته په دې ورستیو کې یو بل کتاب زما د کلاسیک مرکز د خوانه چاپ شو چې هغه د خاپری لاسلیک نومیږي او په دې کتاب کې د پیر محمد کاروان د ناول او نصر پیژندنه او شننه او څېړنه ده چاغه په دې ورستیو کې چاپ شوې ده او ترڅنګ بلابل لیکنې او علمی کانفرنسونه د غوډه پر مقالې لیکو او بلابل ویب سایټونو کې د شیر او ادب سره تعلق لرونکي موضوعات چې د پاغي باندې لیکنې کوي او بل اخر په ویب سایټونو کې خبرو او یا په ژورنالونو کې چې نړیوال ژورنالونه دي خپل زمونږ او داخلي د پانتون ژورنالونه دي پاغي کې خپل مقالې وړاندې کوي کوم موضوعات چې یا د ادارو لخوا راکول کیږي چې هغه علمی ادارې دي چې په خپل د ژبه او ادبیاتو په برخه کې او یا هم په خپل هغه موضوعات چې یو لیکوال د ځان د لپاره ټاکي
ډېر خزيات کار تاسو د شعر په برخه کې کړای منګل صاحب همدا څه ده
شاید یو څه همدا څه وي تر څنګه زما درې دانی نور کتابونه هم چاپ شوې دي چې پاغي کې د پښتو اسانه املا کتاب دي چې بلابل ګرامرونه پکې تشریح شوې دي ورسره د پښتو ژبې قاعدې دي چې هغه کتاب چاپ شوې ده پاغي کې د پښتو ژبې د ګرامر بلابل قاعدې تشریح شوې دي یو بل چې د هغه د صفري میتود په اساس باندې یو لیکل شوی کتاب دی چې چاپ شوی چې پاغي کې د ماشومانو د ګرافیم او فونیم ذهني وصل لپاره ځینې لارښوونې او میتودونه پکې وړاندې شوی او تشریح شوی چې څنګه یو ماشوم کولی شي چې په اسانۍ سره د پښتو لیک او ژبې زده کړي نو شعر خو نرښتام ده چې سړی ته یو څه شهرت ورکوي خو زه فکر کوم چې د شعر او د نثر طلبه برابر وبولو
نو ناچاپ نثری اثر مهم شته
ناچاپ په دې وستیو کې د عملیاتي معنا په هنه چورتوي هغه په بار کې مونږ واه څېړنه کړې ده چې هغه څېړنه هم چاپ ته ماده ده ترڅنګ هغه مقالې چې په بلابل ژورنالونو کې علمي مقالې چې د ژبې او ادب وړوند دي هغه هم تقریبا چې نشر شوې دي بلابل ژورنالونو کې دا غوي و مقاله ټولګه چې ده تقریبا چاپ ته ماده ده او ترڅنګ دوا نور ناولونه چې په بلابل موضوعاتو باندې لیکل شوې دي چې په هغه کې ځینې استوري شکلونه لري او افسانه باندې اوري اغه هم لیکلی دی او چاپ ته ماده دی او یو شریټول غام چاپ ته ماده ده بلابل لیکنو او د پښتو ژبې د شیر او نثر د تخنیکونو په اړه یو څېړنه چې د اغه د کتاب په شکل ماده ده ان شاء الله په دې ورستیو کې به چاپ شي
دا خو خورا ډیر کار تاسو کړی څومره وخت ورکوي تاسو د ورځې یا د اونۍ یا په میاشت کې لیکلو ته
اونۍ کې خو مونږ په مسلکي توګه باندې چې کله زده کړې کوو نو هغه زموږ درې ورځې دي چې درې ورځې بعد د ژبه او ادبیاتو په برخه کې هغه تخصصي کار چې د غیته ځنګړې کو او مخکې په کلاب شو تر څنګه یو ورځ ما د شخصي هم د کار ته ورزې فکرې ده چې په اونۍ کې څالور ورځې کې خو دغه څالور ورځې ټول په مسلسل توګه باندې نه دي بلکې دا ټول د دنیم بجو څخه ورسته تر نه او لسو بجو پورې هم دې باندې کار کوو
دا خو به د تحقیقي کارونو او د نثرونو لپاره ستاسو ځنګړی وخت وي د شعر په برخه کې خو به الهام وینو هر کله چې الهام راشي لیکل بکوي او کنا په الهام باور نه لري
دا خو یو ډیره سخت پښتنه د اخر کې ورسره ملګری کړه خو زه به یو خبره وکم کله کله وردا چې موشي چې سړی په تحقیقي لیکنه باندې اختوي او موضوع ډیر لري او بلې خواته وي ونڅه په سړی ته یو بیت پکې وریاځ شو یو بیت ولیکي او د الهام خبره خو بالکل د دینه خو تیردل زه فکر کوم مناسب ندی ځکه د الهام چې د خپل د کاشف یو ډول دی او یو ډول هغه دی وه دی وخ دولونو څخه په اسلامي شریعت کې یو ډول وحی هم ده کوم چې په سمه او صحیح ترکیب باندې وکړول شي. نو شیرونه خو اکثره وخت ډیر تحقیق ته او ډیرو کتابونو لوستلو ته یا بیلابیلو محزونو او هغه پیدا کولو ته یا د مقالې په شکل باندې د غیلو کولو ته ډیر وخت نه غواړي، بلکې شیر خو اکثره وخت د زړه فریاد ده او کله چې یو احساس خپل زړه خبرګون څرګند کړي هماغه خبرګون بیرته په لفظونو کې را څرګند شي او لفظ ته وګرځول شي، یا په آزاد شعر یا په غزل او یا په یو څو ماتو ګډو بیتونو باندې واوړي.
وخت هم نه لري، کېدای شي چې په نیمه شپه راشي.
بالکل، ځینې شاعران هم دغسې وایي چې کله کله واري دوی ته د نیمه شپې هم راځي.
ډېر ښه. تاسو د آزاد شعر یادونه وکړه، په دو ټولګو کې چې ساس چاپ شوي دي او د نورې ټولګې چې چاپ ته تیارې دي، په دې کې د آزاد شعر تله درنه ده که د کلاسیکو فورمونو؟
آزاد شعر خو ډېر محدود دی په دې کې، او زموږ اکثره د غزل فورم چې دی یا ځینې نور مثنوي ته ورته ځینې فورمونه چې دي په هغې کې دغه غزلونه هم شیان لیکلي دي. او زه فکر کوم چې آزاد شعر ته کار کول یا د آزاد شعر کې دغه پلنه زموږ د پښتو ژبې د ادب لپاره ډیره مهمه ده، ځکه په هغه کې قسم چې د احساس وړې وړې چاودنې پکې موجودې، ولې یو مسلسل وګ د احساس تعقیبوي او تر څنګه کولای شي چې یو موضوع په ډیر انزوري شکل باندې او ډیر یا په افکارو کې روان غړي او په ښه شکل باندې خلکو ته وړاندې کړي. نو آزاد شعر په خپل ځای کې ډیر اهمیت لري او ډیر مهم ده، او د برخه کې مونږ مهمه سړنه هم کړې ده چې نشر شوې ده چې هغه د نور محمد لاو صاحب د آزاد شعر پاړه ده، او بلابل خونه په کې سړل شوې ده چې د آزاد شعر ولې اهمیت لري، او په دې لپاره مونږ په خپل د تخصص په دوره کې بلابل کارتون هم جوړ کړی چې تقریبا 8 کارتونه د آزاد شعر لپاره مونږ په دې مدلونو کې جوړ کړی.
کدې کې لګ نور شرح وړاندې کوي منګل صاحب، چې ولې فکر کوي چې آزاد شعر کولای شي یو روایت یا یو تصویر یا یو کیسه بیان کی یا یو احساس ترپایا پورې لسره ترپایا بیان کی، او قافیوال شعر یا کلاسیک فورمونه نشي کولای؟
زه فکر کوم چې آزاد شعر چې د ځینې شاعران یا لیکوالان دغه فکر کوي چې دا ډیر آسان دی، بس کرخه ماتول دي او پغې کې یو څه احساس راوستل دی، بل اخره هغه د شیر پته اړول دی او یو خپل پیغام پکې وړاندې کول دی. مونږ د دې ماډل په څیرلو کې یو شی ته ډیر باید متوجه اوسېږو، هغه دا دی چې د آزاد شیر چې د اوس یوازې د عاطفي د بیانول د لپاره نه دی، بلکې د سیاست د افکارو او د تعلیمي او رسنیزو موضوعاتو د بیانول لپاره هم ډیر مهم دی. یو اهمیت د دې شیر په دې کې دی چې د دې احساس د غزل په پرتله د ستنه تر پایا پورې یو احساسوي او تصویرونه قسم چې بلابل تصویرونه ورغورځي یا بلابل وړ وړ احساساتونه پکې رامنځته کیږي، هغه یا بل لګلګ ماتيږي، او دغه د تشریح لپاره ډیر بهترین دي او ډیر ښه موضوعات پکې وړاندې کولای شي. کولای شو چې په آزاد شعر کې مونږ یو نوول ولیکو، او خو نه شو کولای چې په غزل کې مونږ یو نوول ولیکو، ځکه غزل هر مصره چې ده د هم د احساس لمخې فرق کوي او هم د د تصویر دی وړاندې کول لمخې فرق کوي. خو آزاد شعر کولای شي چې په د تصویرونو د مجموعه یا ټولګي په توګه باندې یو عمومي تصویر وړاندې کړي. زه فکر کوم آزاد شعر په خپل برخه کې ډیر مهم ده، او دغه د نن کوم جوړه چې ده هغه باندې شاعرانو په اول هم ډیر مهم دي، ترڅو چې هغه موضوعات چې پښتو ژبه کې په شعر کې نه دي بیان شوي په همدغه ډول چوکاټونو کې بیان کړي.
یعنی تاسو په دې باور یاست چې په غزلونو کې یا په کلاسیکو فورمونو کې په احساس کې انقطاع راځي، او په آزاد شعر کې یو احساس ترپایا بیانېږي؟
بالکل، همدا خبره درسته او سمه ده. په غزلونو کې کوم ګورو د احساس تعقیب چې دی دغه په نیمبایتي کې هم راځي، او دغه سم امکان هم لري چې د ځینو په سالورو او دوو او یا سالورو سیلابونو کې هم رامنځته شي، او تر څنګه شاید په یو غزل کې سالور احساس پنځه احساس شپږ احساس یا بخي د احساسات یو ټول ګوسیږي. خو آزاد شعر که وګورو، آزاد شعر شاید زه دغه سي نظر لرم چې د یوې کرخینې سره چې هغه حرکت ولري یو ده، او دریم ده چې هغه انزور ولري، نو دوه کرخې آزاد شعر ده. او په خپل په دې کې د آزاد شعر د نور بلابل مدلونه او کارتونه لري چې تر وګدو پوری دي او بلابل شکلونه لري، او اوس وخت کې خو لیکوالانو او شاعرانو په دې برخه کې ډېر قوي تحقیقات هم کړي او ځینو شاعرانو ډېر قوي شعرونه لیکلي دي. د آزاد شعر په برخه کې بیلابیل مډلونه موږ ته پریښودي دي او وړاندې کړي، خو یو څه څېړنې ته او یو څه موضوعاتو ته اړتیا لري. نو آزاد شعر د تصویرونو، د ماتو تصویرونو یو خبره به وکړو چې د ماتو تصویرونو یو عمومي مجموعه ده چې په خپل د لوستون کې د پاره یو ښه احساس ورکوي او دا احساس په دوامدار توګه وي د سر نه تر بایه پورې، تر څو چې شعر خلاص شوی نه وي همدا یو ډول احساس لري. او تر څنګ یو خبره پکې دا ده چې د هنري نثر سره یو توپیر دغه دی، که هنري نثر کې وګوري هلته د احساساتو وړې وړې چاودنې نشته او بل هلته د فکر کولو یو مکان ورځي. خو آزاد شعر کې یو څه چې موجود دی هغه دا دی چې د هرې کرښې وروسته لوستون
کې تا یو څه د فکر کولو مکاتب لاس ورکوي. ډېر ښه، شیبه وروسته بل تاسو نه یو آزاد شعر هم واورو منګل صاحب. خو اوس لنډې لنډې پوښتنې درنه لرم چې دې ته هم لطفاً ځواب راکړي. په څه باندې مصروف یاست؟ به د درس له تعقیب نه د مسرۍ په پروګرام کې تاسو وایي درس وایي، په څه ژوند کوي؟
زه بلابل خپل شخصي کاروبارونه کوم، بزنس کوم، په اړ باندې مصروف یم چې آنلاین بزنس ته نوی کې مختزمه او نور ترڅنګ د ماستری زده کړې مخته وړم او د ماستری برنامه خصوصا د کله هغه کې مصروف یم.
واده مو کړی؟
بله واده می کړی دی او درې بچان لرم چې پاره کې دوه می هلکان دي او یو می لور ده.
نو اوس هغه آزاد شعر ته وایست خبرو په پای کې منګل صاحب.
زه مننه زه د آزاد شعرونو کتابچه یو سره څخه لري واخو د موبایل کې یو آزاد شعر پیل کړی وو، نو هغه یو څه به درته ان شاء الله چې بد باندې وي.
مهرباني وکړئ.
شین ببرۍ د خړ دیوال څنګه کې راشین دی، د ببرۍ څنګه کې غاټول دوارش نشوي، پاس پچینه د سنځلې د ګل بوی دی، په نری ویالې کې شور د اوبو اورم، د ویالې په غاړه شنه غیا راشنه ده، بل طرف ته د توتانو پښنو سانګو توتکۍ ټاله چولې دی او زانګي په حجره کې د ځوانانو د خندا وګم خپور شوی، د کور منځ کې د واده جشن روان دی، سره شالونه د لمبو په سیر تاویږي، پړکوي د دریا غږ ته سره لاسونه د نکریزو، د لندو لونګو مسته خوشبوي د کلي منځ ته رسېدلې نرمه نرمه، میناره په شنو او سرو رنګونو جوړه، یو سپینګیری د جومات انګړ کې ناستی، د تسپو تاسای غلی غلی اورم، بنجره د کوسی څنګ ته صندوق خلاص دی، په تاسې په کسورو کې تاو کړي، ماشومان په خندا خندا ورګوري، په درمن کې ماشومان په لوبو بوخت دي، هغه کور چې په بام کټره تاوه، یو ناوی بتري سره لسونه ووزي، یو سو هیلی بتانا کې غوند سری شي، او رومال با بیا په ګرم اوخ کلون شي، هم دا ناوی چې نن سره سالو کې ناسته، یو لوی تراژیدی تیر کړی او هم بل تراژیدی در روانه، او یو ځوان له دغه کوره او له دوی غرونو پیخوا د کوټې منځ کې ځګروي کړی، څو لیکونه په مخ کې غوړېدلی، په کوټه کې د یو سور ګلاب د وچو پاڼو بوی دی، دا هم هغه یو ګلاب دی چې مینې په کتاب کې وو غو دی، په هر لیک کې د اوښکو څاڅکي د یو نرم درد تصویر دی، یا سکروټی دی وی منی، یا سړی سړی سلګی دی، دلته زړه دی پسینه کې زخم زخم، او یو درد دی یو انسان په زړه کې ماته، او بل ځای د جشن شور په مستۍ بوخ دی، کو ترمنز درې خاموش غرونه ولاړ دی، لکړکې نه یو تور رڼا راغله، د ځوان مخ کې شوا رتاو لکه بلبل، او وزری د ځوان ذهن په ورو لمس کړ، یو کتاب د تلئی پانو راخلاصو چې کرخه له دې کرخه په لیدلې، لومړی کرخه کې سی غوندې خوګوا، بل کرخه د سوي زړه ټوټوا، او دریمه کرخه داسې په لیدلا، په دې کلی کې هر سل کالونه ورستا، یو ناوی په سره شال کې ود کیږي، دواړه سترګې د بل په نوم لندې وي، هغه درې غرونه چې نن خاموش ولاړ دي، یو وخت دوی و سره ورونه چې د یو حسن پر سر با یو بل مخته ولاړو، او اسمان د دوی په منځ کې د ډبر وزن کې خو لا مغي ورځ ورستا، دوی د دې لارې ساتونکي، هغه ځوان چې د کوټې منځ کې زګروي کړی عادي نه دی، د تخلق دی ویلي چې د دنوم دی لور څخه جوړ شوی، دغه اور به په اوبو هم وی برلاسي. هغه سور ګلاب چې وچه پاڼې پروت دی دغه سور ګلاب به بوی سره په جنگ شي، د خوشبو سپین مړوندونه به شي زخم، هر پاڼه به سوزیږي لکه شمع. خو بلبل چې وزر په ځوان راخور کړ، یوه نری بڼکه لاندې ترې ګزار شوه او بڼکه د ځوان سترګې ولیدلې، تکې سرې لکه تنکۍ تک سور غاټول چې سرو شالونو کې اته ځله راتاو کړې. یا دانې د انار واچوي په جام کې، یا سکروټو ته پوکۍ د الوې خورکې، بیا نغمې د ګلونو په جام وڅکې. انساني اروا لفظونه په لمبو کې وپیلې او بڼکې ته یې شونډې ورنږدې کړې. په مسکا یې خوشبوي د ګل مچو کړه، بیا یې وویل: یو فراق مې زړګۍ زخم، خپل وجود له درد نشم خلاصولی. ما یو حسن د اروا په داو لیخو دی، هغه حسن چې تک سپین لکه سبا وو، هغه حسن چې په رنګ او نور سوا وو. بیا مې ښکل کړل په کړکۍ کې د سپوږمۍ تک سپین لاسونه، لا یې سترګې تکې سرې وې لکه وی چې د انار دانې په اور کې تاوي شوي تاوي شوي. خو کتاب چې طلایي پاڼو نه جوړ وو، بله پاڼې هم واوښته په خپله. لومړۍ کرښه د لمبې په سیر توده وه. ځوان لاسونه د خپل زړه پر پرغر کېښول. د کتاب خر کې سلګو کې غلي ووې هغه ناوې چې په سور سالو کې ناسته، ستا راتلو ته، ستا کیسو ته، ستا وعدو ته انتظار کړي، او ته وچ ګلاب ته ناستې. دغه حد د قربانۍ دی، دغه وخت د قربانۍ دی، دغه حد د بېرحمۍ دی. که ته لاړ نشې له دې غرونو وانه وړې، بیا به ټول عمر سوزېږي لکه شمع چې خاموشه وي سوزېږي. راشه وګوره وده د خپلې مینې چې په سور سالو کې ناسته سرس کروټه، خپل تقدیر یې سپین اوښکو کې وینځلی. په یو لوی جشن کې ګیر دی واړه کلی، د چمبو شور تر هر کور پورې رسېږي.
د ازادۍ میلمه په خبرونه کې د خوست ولایت ځوان شاعر او لیکوال طالب منګل خبرې کولې. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
د ازادۍ میلمه
ترجمة نانسي قنقر. شانه